سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. وزارت عدلیه طالبان میگوید که فعالیت تلویزیون تمدن به دلیل تعلق با حزب سیاسی و استفاده از زمین غصب شده دولتی متوقف میشود. برکات الله رسولی سخنگوی این وزارت در شبکه ایکس یا تویتر سابق شب گذشته نوشته که رسانه متعلق به احزاب سیاسی حق فعالیت ندارد، زیرا وزارت عدلیه طالبان قبلا هر گونه فعالیت احزاب سیاسی را در کشور ممنوع اعلام کرده. در ادامه گفته شده که تلویزیون تمدن مدرسه خاتم النبیین و پوانتون خاتم النبیین متعلق به حزب حرکت اسلامی افغانستان است و ساختمان های آنها در زمین های غصب شده دولتی ساخته شده. در بیانیه همچنین گفته شده که فعالیت هر سه نهاد متوقف و دفاتر آنها از سوی وزارت عدلیه طالبان مسدود می شود. تلویزیون تمدن پس از ظهر دیروز با نشر خبر فوری اعلام کرده بود که یک هیئتی از وزارت عدلیه طالبان برای بستن این رسانه وارد دفتر آن تلویزیون شده. تلویزیون تمدن توسط محمد آصف موسیمی، رهبر سابق حزب حرکت اسلامی افغانستان، در سال 1385 شمسی در کابل ایجاد شد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در حدود 3 سال اخیر صدها رسانه در این کشور بسته شده. در این مدت هزاران خبرنگار بیکار شدند و صدها تن آنها افغانستان را ترک کردند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که 18 ولایت افغانستان امروز و فردا شاهد بارندگی ها و سیلاب ها خواهند بود. این ریاست در اطلاعیه روز پنجشنبه گفت که در ولایات بدخشان، تخار، بغلان، پنشیر، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردک، بامیان، دایکندی، غزنی، لوگر، ننگرهار، خوست و پکتیا به روزهای جمعه و شنبه احتمال باران های نسبتا شدید و سیلاب های آنی وجود دارد. مقدار باران در نقاط مختلف افغانستان بین 15 تا 40 میلی متر پیش بینی شده. بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب های هفته های اخیر در افغانستان از خود صدها کشته و زخمی بر جا گذاشت و خسارات هنگفت مالی نیز به دنبال داشته است. یک گروه ضد طالبان ادعا کرده که در یک حمله در کابل 3 تن از پرسنل نیروهای طالبان را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کرده است. جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان در خبرنامه شب گذشته ادعا کرده که افراد این گروه شام دیروز یک محل تلاشی طالبان را در منطقه لب جر در شهر کابل مورد حمله قرار دادند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را تایید کند و منابع مستقل نیز آن را تایید نکردند. جوزف بورل، مسئول پالیسی و سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه خواستار تحقیق در مورد حمله اسرائیل بر یک مکتب در نوار غزه شد. دکتران گفتند که در این حمله حداقل 37 تن، عمدتاً زنان و کودکان، کشته شدند. جوزف بورل در شبکه ایکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که در مورد این خبر وحشتناک باید به طور مستقل تحقیق شود. او گفته که گزارش ها از غزه باز هم نشان دهنده خشونت، درد و رنج برای صدها هزار افراد ملکی بیگناه است. اسرائیل دیروز ساختمان یک مکتب تحت اداره سازمان ملل متحد را در نوار غزه هدف قرار داد. اردوی اسرائیل گفته که جنگجویان گروه حماس از این مکتب به حیث پناهگاه استفاده می‌کردند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسند. شاهدان عینی و مسئولان شفاخانه گفتند که در مکتب السردی که توسط اداره سازمان ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی اداره می شود، کسان پناه برده بودند که به دلیل عملیات نظامی و بمباردمان از سایر مناطق نوار غزه فرار کردند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در مورد نشست صلح اوکراین در سوئیس با نرندرا مودی، صدر اعظم هند، روز پنجشنبه گفتگو کرد. زلنسکی در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که کیف انتظار دارد که هند در عالی‌ترین سطح این نشست شرکت کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، زلنسکی همچنان از مودی دعوت کرده که در یک زمان مناسب به اوکراین سفر کند. رئیس جمهور اوکراین همچنین پیروزی نرندرا مودی را در انتخابات هند تبریک گفتند. قرار است که نشست صلح اوکراین در اواسط ماه جاری میلادی در سوئیس دایر شود. در ادامه رقابت‌های جام جهانی 20 اوور کرکت، ایالات متحده آمریکا شب گذشته پاکستان را شکست داد. پاکستان با از دست دادن 7 بازیکنش در آخرین اوور 159 دوش را انجام داد. در مقابل ایالات متحده آمریکا در 20 اوور با از دست دادن 3 بازیکنش 159 دوش را انجام داد و بازی به سوپر اوور کشانیده شد. در سوپر اوور ایالات متحده آمریکا 19 دوش کرد و برای پاکستان 20 دوش را هدف تعیین کرد، اما پاکستان نتوانست این هدف را تکمیل کند. قرار است که افغانستان در دومین بازی خود در این جام فردا در گروه سی در برابر تیم نیوزلند به میدان برود. بازی بین تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و قطر 0-0 پایان یافت. این بازی در مرحله دوم مقدماتی جام جهانی سال 2026 و راهیابی به جام ملت‌های آسیا در سال 2027 میلادی شب گذشته در استادیوم شاهزاده عبدالله در عربستان سعودی برگزار شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در بازی بعدی در برابر تیم کویت به میدان می‌رود. افغانستان با پیروزی یا مساوی در این بازی به جام ملت‌های آسیا راه خواهد یافت، در صورتی که هند در برابر قطر شکست بخورد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف، حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
د ازادي راډیو د مثلث په خبرونه کې د روسي د ولسمشر د تازه سرګندونو پر وړاندې بحث لرو. ولادیمیر پوتین د می په 28مه په ازبکستان کې له افغان طالبانو سره د اړیکو په ارتباط وویل:
په افغانستان کې ستونزې شته، دا ستونزې ښکار دي، هر څوک پرې پوهیږي. له اوسني حکومت سره د اړیکو د جوړولو څرنګوالی بله پوښتنه ده، خو دا اړیکې باید په یو نه یو ډول جوړ شي. طالبان هغه خلک دي چې هیواد یې په واک کې دی، د دې هیواد ټوله خاوره د دوی په لاس کې ده. دوی نن په افغانستان کې واکمنان دي او موږ باید په واقعیت سترګې پټې نه کړو.
روسیا هغه هیواد دی چې د 2020 کال له اګست را وروسته له طالبانو سره اړیکې له لوړو ژورو نه دي تشه شوي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته روسیې د طالبانو هرکلی وکړ، خپل سفارت یې په کابل کې بند نه کړ. داسې انګیرله چې امریکایي ځواکونه وتلي، میدان ورته خالي شوی. خو د 2020 کال په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د روسیې له سفارت سره ځان وژونکی برید وشو او د سفارت دوه کارکوونکي پکې ووژل شول، روسیه بیرته 2020 شوه او د ګټو د هیوادونو په څو غونډو کې چارواکو د افغانستان امنیت ته اندېښنې څرګندې کړې. روسیه د ګټو د همکارۍ د سازمان له لارې او همداراز د شانګهای د سازمان له لارې غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. د شانګهای په سازمان کې چین هم له روسیې سره دی او په کابل کې واکمن طالبان له چین سره ښه اړیکې لري. چین د طالبانو سفیر منلی دی، البته په ماسکو کې هم افغان سفارت د طالبانو شارج د افیر ته سپارل شوی دی. په داسې شرایطو کې چې په سیمه کې دوه متنفس هیوادونه چین او روسیه له طالبانو سره نږدې شوي دي، پاکستان به څه دریځ خپلوي؟ سره له دې چې د می په 1 د پوځ په اعلامه کې یو ځل بیا دا تور پورې کړ چې ترهګر د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه عملیات کوي، او څو ورځې مخکې تر دې وویل چې افغان طالبان باید د تحریک طالبان پاکستان مشر نور ولی مسید په افغانستان کې ونیسي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ، همدارنګه په فیسبوک کې کتلی او اوریدلی شئ. رابشم د خبرونې میلمنو ته انتظار خادم د سیاسي چارو کتونکو د سکایپ لار را سره دی. دلته په سټوډیو کې د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار اسرار عالم مومند دی. تاسو دواړو هرکلی کوم. خادم صاحب، که لومړی له تاسو نه واورو، څه اټکل کوي چې داسې ښکاري چې ماسکو به په کابل کې د واکمنو طالبان حکومت په رسمیت وپیژني؟
سلامونه شیبر صاحب تاسې ته، استاذ محترم اوریدونکو ته، او میلمه ته عالم صاحب ته. زه فکر کوم چې داسې هیڅ نشته دی چې د طالبانو په رسمیت پیژندل د روسانو خوا وځنډي. اوس دنیا د پخوا په څېر باندې یو قطبي نه ده، اوس بایپولر ورلد یا دوه قطبي دنیا ده. او په دغه د قطبي دنیا کې مسکو خپل نقش لري، خپل غږ لري. د افغانستان په خاوره کې، د افغانستان په سیاست کې خپل دلچسپۍ او ګټې لري. زه فکر کوم چې اوس په هیڅ وجه باندې روسان د امریکایانو هغه انتقاداتو ته چې دوی د روسانو او د طالبانو کوم رشته یې غندلې ده هغه ته بغوږ دي. دو ورځې وړاندې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان انتقاد وکړ، مګر همداشان چې امریکایان په افغانستان کې وو تر ډېره حده پورې د روسي ګټو خلاف وو. دغه د سیاست او د مطبوعاتو ناندرۍ به وي افغانستان کې اوس د روسانو د بهرنیو چارو وزیر لاوروف د قول په بنیاد باندې چې یو قوي قدرت او حقیقت دی، د هغوی پېژندل، د روسانو سره دوی اړیکې او متقابلې ګټې تضمین کول، دا یو حتمي مسله ده. ځکه اوس که چېرته وګورو دنیا په دوه برخو باندې تقسیم ده، یو امریکا او د هغوی شریکبانې دي، او بل طرف ته د آسیا په سطح باندې چې روسان او چینایان او ایرانان او دا نور هېوادونه پکې شامل دي هغوی دي. نو هغه هېوادونه چې هغه د امریکا په بانډ کې دي یا د امریکا تر تاثیر لاندې دي، هغه به تر هغه وخته پورې د طالبان رسمیت په پېژندل ځنډی چې امریکا هوکړه نه کړي. مګر دې خواته چې کله روسیا یا مخامخ جګړه کې یا هم په سړه جګړه کې د امریکا او ناتو سره ښکیل ده او وارد مخه خپل دریځ معلوم کړی دی، فکر کوم چې اوس یې ګټې ایجاب کړي چې افغانستان سره نږدې اړیکې ونیسي، کم امنیتي تهدیدات کم نشي
خادم صاحب وباشه
ټول رفقي فکر کوم چې نږدې دي مسله.
خادم صاحب تاسو فکر کوئ چې روسان به دا کار وکړي؟ البته د جانکر به خبرو ته اشاره وشوه چې یغه ویل چې دا سم کار نه دی ځکه چې طالبان خپل ژمنې نه لري پوره کړي. په ورته وخت کې د پنشن به پوره سپندې د روسي بهرنیو چارو وزارت مرستيال دا خبره وکړه چې له هغه غشتنې پښاشي ونه یو چې ټول ګډونه حکومت په افغانستان کې جوړ شي د رسمت پیښندلو په ارتباط، فکر نه کوي چې دا بیرته یو ګام شاته اخیستل دي؟
امریکا افغانستان ته په 2001 کال کې راغله او په هغه وخت کې چینایانو د روسانو سره تو تفاهم وکړ چې موږ به افغانستان کې حمله کوو، تاسو زموږ د حملې ممانعت هم کوئ، مخالفت هم کوئ، که چېرته زموږ سره په دغه پروسه کې شاملې دی شي هغه دی که چېرته فقط خاموشه پاتې شي، او که تاسو بیا د هغو د مسلمانانو یا د سینګیانګ د مسلمانانو په اړه باندې کوم اقدام کوئ. همدارنګه د 1991 کال کوم معاهده چې روسانو او امریکایانو کړې وه، روسانو دا غوښتل چې امریکایان په هغه مسله کې خاموشه پاتې شي، مگر تر ډېر حد پورې امریکایان د روسانو چینایانو پر وړاندې باندې پاتې راغلي دي. د روسانو شاوخوا ته حتی په پولینډ کې او فنلینډ کې په دغه هېوادونو کې خپل دفاعي سیستمونه فعال کړي دي. دویم اساسي مسله دا ده چې کله امریکایان افغانستان ته راغلل، خو افغانستان یې ګډ وډ پرېخوستل، د افغانستان په 2001 کال کې ووتل او دا د روسانو لپاره ښه بهانه شوله. هغوی اوس امریکایان د افغانستان په وړاندې باندې په غفلت باندې تورنې، او وایي چې په افغانستان کې چې هر څه پېښېدونکي دي دا د هغه سیاسي غفلتونو نتیجه ده چې امریکایانو په افغانستان کې کړی دي. نو فکر کوم چې د امریکایانو لپاره به یو قدم شاته تګ وي، مګر اوس د امریکا د روسانو لپاره بهترین چانس دی. د CSTO په کانفرنس کې پوتین د څلور کال وړاندې ویل چې تا افغانستان د قدرت خلا رامنځته کیږي یا د نړیوال ټولنې خلا رامنځته کیږي، نو دوی په افغانستان په روسیا باندې حساب کولی شي. نو مسله داسې ده چې امریکایان پاتران دي، پاکستان د اول قرآن باندې احساسات او سیاسي مخالفتونه په اول شي دي. روسان لپاره داسې ډېر لسګونه دلایل شته دي چې اوس ورته فرصت برابر دی او مخې به تړون به کیږي بغیر له کوم
مقابله. دې مسلې ته به بیا هم راشو، خو مومن صاحب کله تاسو واورو د روسانو تر خبرو وروسته چې د دوی ولسمشر هم خبرې وکړې، تاریخ مخکې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف خبرې وکړې په مشال رادیو کې، تاسو له پاکستاني تحلیلګرانو سره او د چارو شنونکو سره خبرې کړې دي چې هغوی څه وایي چې د پاکستان دریځ به څه وي که چېرته روسان په کابل کې واکمن طالبان په رسمیت پیژني؟
بلکل دغه بلابل نظرونه دي، خو لومبه هم دغه خبره ته زرا زما چې تاسو وختي خبره کوله، څنګه چې جانکر به ویلي چې کله هم داسې نشي کېدلې چې ترڅو افغان طالبان خپل ژمنې نه پوره کړي چې کبه کړي به دوی په رسمیت پیژندل به ډېر مشکل وي. دا خبرونه داسې ښکارېدله ځکه چې هغوی د جنکو تعلیم ته اشاره وکړله، دغسې په افغانستان کې د خلکو وضعیت ته اشاره وکړله چې هلته کې خبریالانو سره څه کېږي، عام ولس سره څه کېږي، د ښځو جنکو په تعلیم باندې بندیز دی. نو په داسې حالت کې د افغان طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل یوه مشکله خبره ښکاري. خو د پاکستان کې چې زما کمی خبرې وشولې، نو پاکستان کې هم دغه خبره ډېره کېږي. لکه د پاکستان د پوځ پخواني بریګیډیر سید نذیر محمد سره زما خبرې وشوې، نو هغه دا خبره کوله